سلامونه، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستان اگزایم ده. ازادي راډیو دغه خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل به د خبرونو په لنډیز باندې وکړو. د هند د بهرنیو چارو وزارت یو پلاوی کابل ته تللی دی. د وزارت په یوه اعلامیه کې نن راغلی چې یو پلاوی له افغانستان سره د بشري مرستو د رسولو په پروسه باندې د څار لپاره کابل ته استولی. په اعلامیه کې د غنمو، درملو، واکسینو او ژمنیو جامو په برخه کې د هند د بشري مرستو یادونه هم شوې چې په تیرو څو میاشتو کې افغانستان ته رسیدلی. په کابل کې د تحریک طالبان پاکستان او د قبایلي جرګې ترمنځ د سولې خبرې نن د دویمې ورځې په مخ روانې دي. د قبایلي جرګې یو مشر او د خیبر پښتونخوا پخواني والي شوکت الله نن ازادي راډیو ته تایید کړ چې دا وخت د تحریک طالبان پاکستان له مشرانو سره د دوی د خبرو دریم پړاو روان دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم نن ازادي راډیو ته تایید کړ چې د پاکستاني قبایلو مشران کابل ته راغلي، خو نوموړي د دو خبرو جزئیات په ډاګه نه کړل. ځینو سرچینو بیا ویلي چې دغو دواړو خواوو د طالبانو د رئیس الوزرا محمد حسن اخوند سره کتلی دي. ازادي راډیو ته غوږیست. له ایران څخه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر دوام لري. په نیمروز کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو سرپرست صدیق الله نصرت ازادي راډیو ته وویل په تیرو دوو ورځو کې څه باندې 3000 افغانان له ایران څخه راشړل شوي دي. آیرلند د افغانستان د بشري مرستو له صندوق سره 1.5 میلیون اورو نوې مرسته کړې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکي ادارې اوچا پرون په یو ټویټ کې له دغو مرستو د مننې ترڅنګ ویلي دغه مرسته په افغانستان کې د ژوند ژغورنې د بیړني پروګرام د فعالیتونو د ملاتړ په خاطر شوې ده. په همدې تړاو افغانستان ته د 90 میلیون ډالر نورو پیسو له رسېدو سره د افغانستان بانک وایي د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته په تیرو کابو 9 میاشتو کې له دې هیواد سره د نغدو پیسو مرسته نږدې 900 میلیون ډالرو ته ورسېده. دا خبره د یاد بانک ویاند محمد صابر مومند پرون ازادي راډیو ته وکړه. ښاغلي مومند د دغو بشري مرستو ترڅنګ د مننې پار وویل چې افغانستان بانک پر نړیوالې ټولنې غږ کوي چې له افغانانو سره په نورو برخو کې هم مرستې وکړي. او د اروپایي ټولنې مشران د اوکراین د په بخښنې سره د اوکراین په سیوردینیتسک ښار کې کوڅه په کوڅه جګړه روانه ده. د اوکراین په دې ښار کې داسې وخت جګړه روانه ده چې د اروپایي ټولنې مشرانو د اوکراین په ملاتړ د ورځنۍ غونډه کې تاکید کړی و چې باید روسیا خپل بریدونه ودروي. لاند خبر نمو اوریدل کولای شي په تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو دات کام کې اولولې ورزو ده. پروګرام معرفي ته د پاکستانی طالبانو د تحریک یا ٹی ٹی پی وسله والې ډلې او د پاکستان د قبایلي جرګې غړو نن په کابل کې خبرې روانې کړې دي. په دغه خبرو کې څه روان دي په دې اړه یو مرکه لرو.
د پاکستان حکومت سره به خبرې کیږي، خو پاکستان حکومت بیا دا وایي چې تاسو خپل تنظیم تحریک طالبان ختم کړی. او
هند یو پلاوی کابل ته تللی.
کابل ته وخت هندوستان هیواد راغلی ده او د مسؤلینو سره د لیدو کتو پروګرام هم شته.
هند وایي د بشري مرستو د محمولو د رسیدو په سر د څار لپاره دا پلاوی کابل ته لیږلی او له طالبانو سره هم خبرې کوي. همدارنګه به په ټولنیزو او تحلیلي مطالبو کې واوره.
د مسافرینو باګیج او بکسونه کوچي همدارقم تیاری وروسته دي صفا کېده ته ضرورت لري. داخل د تیاری پاکاري کېږي، تشنابونه پاکيږي.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په کابل کې د تحریک طالبان پاکستان او د قبایلي جرګې ترمنځ د سولې خبرې نن دویمې ورځې په مخ روانې دي. د قبایلي جرګې یو مشر او د خیبر پښتونخوا پخواني والي شوکت الله نن ازادي راډیو ته وویل دا وخت د تحریک طالبان پاکستان له مشرانو سره د دوی د خبرو دریم پړاو روان دی. د طالبانو حکومت هم د خبرې تایید کړي، خو زیات جزئیات نه دي ورکړي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
که څه هم د طالبانو حکومت په کابل کې د پاکستاني طالبانو ټي ټي پي د غړو او قبایلی مشرانو د خبرو د اجنډا پاړه څنوي، خو یو شمیر پاکستانی رسنۍ د یاد هیواد د زینو چارواکو له قوله ویلي دي چې د غپلاوی به له تحریک طالبان پاکستان له مذاکره کوونکو سره د اوربند پر غزیدو خبري وکړي، هغه چې د روانې اونۍ د سه‌شنبه په ورځ پای ته ورسید. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد به یوازې له پاکستانی طالبانو سره د خبرو لپاره کابل ته د قبایلی مشرانو د یو پلاوی در رسیدو خبر تاییدوي، خو په دې اړه نور څه نه وایي. خاغلی مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل چې د سیمې امنیت د افغانستان په ګټه دی، او که د پولی دواړو خواو ته نامنی وي دغلته د پرتو قومونو پر ژوند منفی اغیز لري.
سیمې کې امنیت د افغانستان په وضعیت مستقیما اغیز لري او د ستونزې حل نشي. افغانستان له بېلابېلو لارو نه پرمختګ ستونزې لري او آرامش یو اصل ده په سیمه کې. له پولې دواړو غاړې خلک یو خلک دي، یو قوم ده. د دوی بې ثباتي مستقیما یو بل په ژوند باندې، په مهاجرت باندې، دغه راز دغسې پیښو باندې، لکه څه وخته مخکې په خوست او کونړ کې چې بمبارو شوی و، سو دغو باندې اثر غورځي.
ځینو طالب سرچینو د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند د پاکستانی پلاوی او ټي ټي پي لغړو سره کتلي او دواړه لوري وربند ته هڅولي. ویل کېږي چې دا خبرې د کابل په سیرینا هوټل کې روانې دي. که څه هم دا خبره طالبانو نه ده تایید کړې، خو د کابل د سیرینا هوټل شاوخوا د طالبانو امنیتي سرتیري لیدل کېږي چې کلک امنیتي تدابیر یې نیولي. کابل ته د قبایلی مشرانو راغلی پلاوی چې شمیر یې د پاکستاني رسنیو د راپورونو په حواله 500 تنه ښودل شوی، مشري د پاکستان پخوانی سناتور مولانا صالح شاه کوي، او د خیبر پختونخوا د بیلابیلو سیمو قومي مشران او د ولایتي شورا ځینې غړي ملتیا کوي. په یو شمیر ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو خپرې شوي ښکاري چې دغه قبایلی پلاوی د پاکستان په پوځي الوتکه کې سفر کوي. که څه هم دغه مسلې په کور دننه او بهر د ټولنیزو رسنیو د ګڼو کارکوونکو غبرګونونه راپارولي دي، خو د طالبانو ویان زبی الله مجاهدی په اړه بي خبري خي. ویل کېږي چې دغه قبایلی پلاوی کابل ته لراتګ وړاندې له پاکستاني لوري سره هم کتلي. د پاکستان او د ټي ټي پي ترمنځ د اوربند شوې هوکړه د روانې اونۍ د سیشنبې په ورځ پای ته ورسېده. که څه هم د اوربند د غزیدو هیله ښودل شوې، خو دوه ورځې وړاندې د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراساني ویلي چې په دې اړه لا پرېکړه نه ده شوې او نورو خبرو ته اړتیا ده. د روانو خبرو د اجنډا په اړه تر دې دمه هیڅ نه دی ویل شوی، خو د ټي ټي پي ځینو غړو د نوم د نه ښودلو په شرط د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي دي چې پاکستاني طالبان د ټولو طالب بندیانو خوشي کېدل د ټي ټي پي پر غړو د پاکستان د قانون چې د دوی په وینا غیر شرعي دی، د مادو ناملي کول، په ملکن ډیویژن کې نظامي عدل عملي کول، له قبایلی سیمو په بشپړ ډول د پاکستانی پوز وتل، او له خیبر پختونخوا څخه د قبایلی سیمو د بیلولو غوښتنې لري. دغه سرچینې دغه شان ویلي چې د پاکستان پوز بیا غواړي چې تحریک طالبان پاکستان خپله وسلواله ډله ختم کړي، د پاکستان قانون ومني، له داعش ډلې سره اړیکې ختم کړي، او د پاکستان له حکومت سره وربند وکړي. د دغه سرچینې په خبره چې پاکستانی پوز د دوی ځینې غوښتنې منلي، خو په ځینو نورو به بحثونه کیږي.
ازادي راډیو ته غواګست د قبایلی جرګې او د طالبانو د تحریک پاکستان د غړو د خبرو په ارتباط مو راپور واورېده. دا چې په دغو خبرو کې څه غوښتنې کته پورته کیږي او نور اړوند څه مسایل دي، د سیمه ییزو مسایلو له شنونکي او خبریال سمی یوسفزی سره احمد شیبر خبرې کړي.
هغه مرکزی غوښتنې دغه دي چې دا وخت چې زمونږ معلومات دي د قبایلو سیمو او د ملکن د سیمې چې چېرته پخوا تحریک نفاذ شریعت محمدي د مولانا صوفي محمد صاحب وو، طالبان وایي چې هغه سیمه کې خو پخوانه یو ډول د هغه وخت له حکومت سره په 2009 کلونو کې قرارداد شوی وو چې هلته به اسلامی نظام عادل وی او په غوباندې حکومت یې څه کار هم کړی وو چې هغه ته د ملکن ریګولیشن ویلې هغه دی عملی شي، او په قبایلی سیمو کې لکه مومندو، باجوړو، ورکزو، وزیرستان، دواړه وزیرستانانو کې دي، هغه ته هم ورته یو د دوی د مزاج مطابق یو اسلامي سیمه ییز نظام وي چې هغه شرعي بڼه ولري او د پاکستان حکومت سره به خبرې کیږي. خو پاکستان حکومت بیا دا وایي چې تاسو خپل هغه تنظیم تحریک طالبان ختم کیا او بیرته راسی په امن باندې ژوند وکیا، موږ کولی شو چې تاسو ته په سیمه ییز ډول باندې په سیاست کې برخه درکړو، تاسو د تروریزم له مسایلو خلاص کو او زندانیان مو د پریږدو، او همدا ډول پاکستان حکومت وایي چې تاسو دا وایي چې افغان پاکستان نظام اسلامي نه ده، نو موږ دې ته تیار یو چې د نظام د چلونو لپاره که څه په اسلامي نظام په پاکستان کې ځینې برخی اسلامی نوی نو دی پاکستان ستر علما چې تاسو لپاره قابل احترام وي او دی پاکستان دی حکومت لخوا قابل احترام وي غوی بکیلی.
یوسف صاحب تاسو مخکې دې ته اشاره وکړه چې د پاکستان قانون اسلامی دی، البته لکه کوم قانون چې افغان طالبان په افغانستان کې تطبیقوي چې په هغه کې حدود جاری شي، او یا لکه تحریک طالبان پاکستان چې په سوات کې کوم قانون تطبیقاوه چې حدود باید پکې جاری شي، په دغه برخه کې خو اختلاف شته او دا دواړه خواوې سره لري نه دي؟
همدغه د اختلاف نقطې دي. یعنی هغه یعنی پاکستان حکومت دا نه وایي چې مونږ اسلامي حکومت لرو یا شرعي حدود نافذوو، خو هغوی وایي چې مونږ کوم اسلامي نظام، لکه څنګه چې په افغانستان کې په تېر حکومت کې اسلامي نظام وو، داسې حکومت داسې شکونه یا داسې نظامونه یا داسې نقطې نه لرلي چې هغه د اسلامي شریعت سره په تغیر کې وي. پاکستان کې هم ورته ډول ده، خو دا چې نه عملي کېږي هغه په مجموع کې د قانون کمزوري ده. په ډېرو نورو ساحو کې هم هغه قانوني مطابق یا د قانون د روح مطابق کارونه نه کېږي. دا په دې معنی نه ده چې نظام نشته، ده دلته د نظام کمزوریانې دي، د حکومت کمزوریانې دي، نه په نظام کې نیمګړتیا. خو زما په خیال زه چې ګورم دا یو ډېره مشکله مرحله ده. پاکستان تر شدید فشار لاندې ده. دوی تاسو کتلو چې افغانستان کرخو ته واوښتلو، خو په تاریخ طالبان پاکستان باندې بریدونه وکړو چې دا یو ډېر خطرناک عمل و، او اوس طالبان هم دې ته چمتو دي که دغه ورته عمل بیا اجرا کیږي نو دوی به بالعکس پاکستان خلاف عملیات کوي. بل تر د پاکستان اوس په دې پوهېږي چې پخوا چې دوی دا جګړه کوله نو اکثره په دې تیرو شلو کلونو کې دغه جګړو چې قبایلي سیمو ته به فوج لیږل او هغه د نړیوال تروریزم په نوم باندې په ایجنډا کې داخل کړي وو، د بیر مصارف په امریکایانو ورکول، او بل طرف ته به طالبانو د تحریک طالبانو مشران یا جنګیالي هغه به زیاتره د امریکې د بی فلوټ الوتکو په بریدونو کې وجل کېدل. نو اوس پاکستان حکومت سره د امریکې هغه پیسې هم نشته ده، او نه هم هغه وایي ځواک چې امریکایانو دغه سیمه کې کارو.
له خبريال او د سیمه د مسایلو لښنون کې سمي يوسف زي سره د احمد شيبر خبري وي چې د پاکستاني طالبانو د تحریک ټي ټي پي او د پاکستان د قبایلي جرګې د مشرانو ترمنځ د خبرو په ارتباط خپل نظر مکسره شریک ک.
خبر او له خبر وره اخوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوه
لتاسو سره وو او یوبا.
د هند بهرنیو چارو وزارت وایي چې یو پلاوی د هند بشری مرستو د رسیدو د څار لپاره افغانستان ته استولې ده. د هند بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی دی چې هند په تیرو څو میاشتو کې له افغانستان سره ژمنې جامې، 3000 متریک ټونه غنم، 14 ټونه درمل او د کورونا 15 کډوزه واکسینونه مرسته کړې دي. په همدې ارتباط به هندي چارواکي په کابل کې له طالبانو سره خبرې کوي. په دې اړه پام کړئ دغه رپورت ته.
پر افغانستان د طالبانو له دویم ځلی واکمنۍ وروسته په لومړي ځل کابل ته د یو هندي پلاوی سفر. د طالبانو حکومت په دغه هندي پلاوی کابل ته رسیدلی او پر بیلابیلو مسایلو بلو طالب چارواکو سره خبرې وکړې. د طالبانو د حکومت وین زبیح الله مجاهد د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
دغه هیئت راتګ موږ تاییدوو چې و کابل ته وهد هندوستان هیواد راغلی ده، او د مسؤلینو سره د لیدو کتو پروګرام هم شته. دا اوس ممکن نه دی بارنو چارو محترم وزیر صاحب سره لیدن لري، ورسته به ان شاء الله جزئیات خبره سي او دراته کی مقتای ده.
خغلی مجاهد دغه هندي پلاوی د جوړښت په اړه څه ونه ویل، خو د هند بهرنۍ او چارو وزارت په وی اعلامیه کې ویلي چې دغه وزارت د یو لوړپوړي سکرتر په مشرۍ یو پلاوی کابل ته رسیدلی. په اعلامیه کې راغلی دی چې دغه سفر هدف له افغانستان سره د هند لخوا د بشري مرستو چټکتیا، د هغه پروژو څخه لیدنه او څار چې مالي ملاتړ یې هند کوي، او همدارس د روغتیا په برخه کې له افغانانو سره مرسته ده. په اعلامیه کې دا هم راغلی دی چې کابل ته دغه تللی پلاوی به له طالبانو سره د ښو اړیکو د ټینګولو په هدف لیدنه هم ولري. د اعلامیه په حواله د غشان به هندي پلاوی د دې سفر په لړ کې د مرستندوی ادارو له استادو سره هم وویني چې د بشری مرستو د ویش مسولیت لري. هند پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې د بشری مرستو بیلابیلې کڅوړې دغه هیواد ته استولې چې غنم او درمل پکې شامل دي. کابل ته په داسې حال کې دغه هندي پلاوی سفر کوي چې له دې وړاندې په کابل کې د هند سفارت د بیا پرانستل کېدو د شونتیا په اړه خبرونه خپاره شوي وو. د هند بهرانه او چارو وزارت ویلی و چې طالبان باید په کابل کې د هندستان د سفارت امنیت خوندي کړي تر څو دوی د افغانانو لپاره خپل قونسلي چارې بیرته پیل کړي. هندي پلاوی داسې مهال کابل ته سفر کوي چې همدا اوس په پلازمینه کې د تحریک طالبان پاکستان او پاکستانی پلاوی ترمنځ مذاکرات روان دي. تیره ورځ د قبایلي مشرانو یو 50 کسیزه ډله چې زیاتره د پاکستان پخوانی سناتوران د ولایتي شورا غړي او ځینې قومي مشران دي کابل ته رسیدلي دي او د ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان له غړو سره یې د سولې اړوند خبرې اترې پیل کړي دي. طالبانو د دغه پلاوي راتګ تایید کړی او ویلي دي چې د حسنینیت له مخې د دواړو لوریو ترمنځ د سولې د خبرو کوربتوب کوي.
په غزنی کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور رئیس وایي په دې ولایت کې د حج او اوقافو ریاست له لوري ټولو ملا امامانو ته لارښوونه شوې چې باید د جمعې ورځې په خطبه کې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخندزاده نوم واخیستل شي. خو د طالبانو په مشرۍ د حج او اوقافو وزارت دغه موضوع ردوي او وایي په دې اړه کوم رسمي حکم نه دی ورکړل شوی. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ.
سرال دې چې طالبانو د حکومت د حج او اوقافو وزارت وایي د جمعې لمانځه وړاندې په عربي خطبو کې د طالبانو د مشر هیبت الله اخندزاده د نوم یادولو په اړه رسمي حکم نه دی ورکړل شوی. خو د غزنی ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس حمید الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ولایت د حج او اوقافو ریاست ټولو ملا امامانو ته په خطبه کې د ملا هیبت الله د نوم د یادولو لارښوونه کړې ده.
د غزنی ولایت حج او اوقافو ریاست پریکړه کړې ده چې د نو ورسته به ملا امامان د جمعې په خطبه کې د جناب امیر المؤمنین حفظه الله شیخ هیبت الله خان صاحب نوم اخلي. د اشتراط له نگاه دا یو مستحب کار ده باید وشي.
خو د حج او اوقاف وزارت ویان فضل محمد حسینی ازادي راډیو ته وویل دوی په هیڅ ولایت کې ملا امامانو ته داسې څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې 22 کال وړاندې پر افغانستان د طالبانو په لومړۍ ځل واکمنۍ کې هم د طالبانو مشر ملا محمد عمر مجاهد نوم د جمعې د ورځې لمانځه مخکې په خطبو کې اخیستل کېده. غزنی ولایت کې داسې مهال د جمعې ورځې خطبو کې د ملا هیبت الله اخندزاده د نوم یادول ویل شوی چې تر دې دمه د طالبانو دا مشر پر رسنیو را څرګند شوی او نه چا غاګ اوریدلای او نه هم ولس لیدلای دی. یو شمیر دینی عالمان وایي د اسلامي شریعت پر بنسټ په داسې حال کې چې یو اسلامي هیواد ولس خپل زعیم یا د حکومت مشر نه ویلیدلای او ان مخامخ ورسره بیعت نه وکړای د جمعه په خطبه کې نوم اخیستل جواز نه لري. د کابل ښار اوسیدونکو او دینی عالم چې د موضوع د حساسیت لامل یې ونه غوښتل پر راپور کې نوم واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل
شرعی بڑا نہ لگ رہا او شرعی کو کہہ رہے تھے اسلام مستقیم
وړاندې د طالبانو د حکومت ویاندویانو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي و چې د دوی مشر ملا هیبت الله اخندزاده څو جنوبي ولایتونو ته سفرونه کړي او له عامو خلکو او سیمه ییزو چارواکو سره یې لیدلي دي. خو دا تر اوسه نه د عامو خلکو او نه هم د سیمه ییزو چارواکو له لورې تایید شوي دي. په اسلامي شریعت کې د جمعې لمانځه مخکې په عربي خطبه کې د اسلام د پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم او د هغه د څلورو یارانو د نومونو اخیستل مستحب حکم لري. خو په یو شمېر اسلامي هیوادونو کې د حاکم نظام د مشرانو نومونه هم اخیستل کیږي.
اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه تر هغه وروسته اجملن ټولنیز او تحلیلي مطالب وړاندې کوي.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي د شپږیزې لیګ کې سږکال اته لوبډلې لوبیږي. د کرکټ بورډ ادارې د رسنیو برخې مسؤل عبدالله پکتیانی نن ازادي راډیو ته وویل چې ټولې لوبډلې پلورل شوي او اوس په دې هڅه کې دي چې د لیګ لپاره مالي ملاتړی پیدا کړي. ښاغلی پکتیانی وایي د لوبډلو لخوا د لوبغاړو د اخیستلو یا بولۍ مراسم به هم د روانې جون میاشتې په لسمه نیټه وشي. د ښاغلي پکتیانی د معلوماتو په اساس په شپږیزه لیګ کې چې پخوا شپږ لوبډلې لوبېدې سږکال به اته لوبډلې ولوبیږي چې ټولې 2 لوبې به پکې وشي او شل ورځې په دوام وکړي. د شپږیزه کرکټ لیګ به د جولای میاشتې په 15 نیټه په کابل کې پیل شي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې روزونکي وایي افغان لوبډله به د آسیا د ملتونو جام ته لار ومومي. د افغانستان فوټبال فدراسیون د روزونکي انوش دستګیر له قوله پر خپل فیسبوک پاڼې لیکلي دي چې افغان لوبډلې که څه هم د ویتنام په وړاندې خپله لوبه وبایلله خو بیا هم دا وړتیا لري چې د آسیا د ملتونو جام ته لار ومومي. د افغانستان فوټبال ملي لوبډلې پرون له ویتنام سره لوبه وکړه چې 2-0 وبایلله. لا دې ماته ورسته هم خغلې دستګیر په افغان لوبغاړو ډاډمن دی چې د آسیا د ملتونو جام ته بلارو مومي، ځکه د نوموړي په باور د فوټبال لوبډله ورستر بلې پرمختګ کوي او دا ځل به د لوبې پایله متفاوته وي. د افغانستان د فوټبال لوبډله د ویتنام له لوبې وروسته نن د هند په لورو خزیده چې د آسیا د ملتونو جام ته د لارموندنې په سیالیو کې ګډون وکړي. په دې سیالیو کې به افغان لوبډله خپل لومړۍ لوبه د جون په اتمه د هانګ کانګ په وړاندې وکړي، او د انګلند او نیوزیلند ترمنځ د ټیسټ کرکټ لوبه نن د لندن پر لارډز لوبغالي کې پیل شوه. دا دې لوبې پچه د نیوزیلند لوبډلې وګټله او د توپوهنې پریکړه یې وکړه، خو دا پریکړه د نیوزیلند لپاره د لوبې په لومړۍ ورځ ختمه منه شوه. نیوزیلنډي توپوهونکي د انګلند توپ اچونکو په وړاندې ښه ونه ځلیدل او په 12 منډو کې څلور لوبغاړي آوټ شول، خو د نیوزیلند لوبډله لا هم خپلې توپوهنې ته دوام ورکوي. د یادونې ده چې نیوزیلند لوبډله به له انګلند سره درې ټیسټ لوبې وکړي چې لومړی یې نن پیل شوه.
را پورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه او خیرچاري. د طالبانو د حکومت د ملکی هوایي چلند چارو چارواکي وايي د کابل په ګډون یو شپیر نړیوال هوایي ډګرونه د نړیوالو عادي الوتنو پیلیدو ته د چمتو کیدو په حال کې دي، او دوی هیله مند دي چې تر وی یادو میاشتو پوري د کابل هوایي ډګر ته بیرته عادي الوتنې پیل شي. نوریاس نوری د طالبانو د حکومت د ترانسپورت وزارت د ملکی هوایي چلن له عملیاتي مرستيال غلام جیلانی وفا سره مرکه کړي او لومړی ترې پوښتنه کړي چې هغه قرارداد چې تاسو په دې ورستیو کې د اماراتو لوی کمپنۍ سره لاسلیک کړي دا کمپنۍ به کوم خدمات سرته رسوي؟
دا به کله چې ولوتکه په کابل ایرپورټ کې هر ایرپورټ کې چې کوزیږي بیا راځي، درې دوته د ټرمینل په مخصوص ساحه کې دریږي، دا غنه مجبور چې مسافر کوسي او زینه ورته راوړل شي، بیا کارګو یا مسافرینو باګیج او بکسونه کوسي، همدار رقم تیاری ورسره دي صفاکې د ضرورت لري. داخل د تیاری پاکاری کېږي، تشنابونه پاکيږي، که هوا یخ وي سړه وي یخ بندي وي واوري وي، د تیاری ټول بهرنۍ ساحه د واوري او د یخ نه پاکيږي، بیا الوتنې ته چمتو کېږي چې بیا ورسره بیا ورته مسافر انتقالېږي یا د موټر په واسطه یا د اتوماتیکو سیستمو په واسطه، او بیا هم د غوي لګیج او کارګو هر څه په الوتکې کې باريږي. بعد هغه الوتکې شاته پوری وهل کیږي تر څو چې لیکي ته برابر شي، او بیا انجنونه چالان شي، او بیا الوتکې د انجن په ذریعہ حرکت کوي. جمع د بعضی خدماتو چې د مسافرینو ټیکټونه چک کیږي، هغه ته بورډینګ پاس ورکول کیږي، د هر الوتکې د پاره مانیفست د پرواز یا لیست د مسافرینو ترتیبيږي، او د کارګو د غذای پر ځای کولو مانیفستونه ترتیبيږي. دا ټول هغه چارې دي چې په دغه خدمات پوری اړه لري، او دا خدمات به د یو اماراتي کمپنۍ د ګاک تر نامه لاندې شي، یو شرکتي کمپنۍ د دې کمپنۍ په ذریعہ تر سره کیږي.
دا خو د زمکه هغه خدماتو چې د کمپنۍ سر تر رسوي، نور خدمات کنټرول رادار د دیالوتک د کیناستو پورته کیدو ده، آیا دا هم له نورو کمپنیو سره مثلا تر ډیره د قطر او ترکیه کمپنیو یا د هیوادونو هم غوښتل چې هم دغه د افغانستان د هوایي ډګرونو د مدیریت چاري دوی په غاړه واخلي؟ آیا نور د دوی هغه هڅه منتفی دي، یعنی نور له دوی سره قرارداد نکي، او ک ډیره نور برخې پاتې دي چې نړیوال هوایي ډګرونه د افغانستان نړیوالو پروازونو ته چمتو شي؟
بله بله، نور برخې پاتې دي. لکه تاسو چې مخکې وویل، یو ډیر مهم برخه د هوانوردي امنیت دی، په دې معنی چې د الوتکی امنیت او هغه مسافرین چې الوتکی ته جګیږي، د هغه امنیت او هغه کارګو چې په الوتکی کې باريږي، د هغه امنیت او تلاشي او چک د مسؤلیت لحاظ او د امنیت لحاظ، دا ټول بیا د بلې کمپنۍ په ذریعہ شاید تر سره شي چې دغه ته د هوانوردي خدمات وایي، او په دې حکله د ایکاو د اصول یا د ستانداردونو یو زمیمه ده چې د اولسمې زمیمې په نامه انکس 17 د ایکاو مطابق دا به ټول تر سره شي، او د دې لپاره لازمه ماشينري پکار ده، مخصوص سکرینونه چې دغه مسافرین تیریږي سکرینینګ کیږي، او د لګیج د پر هم دا رقم، او د ټول سیستمو د پر د میدان د څو چک پاینټ درې یا څلور ځای چې د مسافرینو چک او تلاشي کیږي تر څو چې الوتکې ته پورته کیږي.
آیا له مسلکي پلوه دا ټول د هوایی چلند له خدماتو سره تړلې دي چې باید مسلکي کسان وي چې امنیت خوندي کړي، او ک دلته خبره د ځواکونو د ځای په ځای کې دا هم کېدله، داسې راپورونه موږ درلودل چې قطر او ترکیه غواړي چې چیرې دغه د مدیریت چاري خدمتونه دوی اخلي نو خپل ځواک به هم هلته ځای په ځای کوي. آیا هدف د ځواکونو دا و کړي امنیتي کسانو یا د هغه مسلکي کسانو؟
د ترکیه او د قطر په ټولو مذاکراتو کې په 15 پړاو کې ما شخصا په خپل ګډون درلودي. قطعا د نظامی قوتونو ځای پر ځای کول د کابل یا په نورو هوایي ډګرونو کې موضوع نه ده مطرح شوی. فقط د مخ کې چې ما درته عرض وکړم د هوانوردی د امنیت مسله وه چې پر دې باندې موږ د دوی سره بحثونه درلودل، ولی شرایط د هغوی تفاوت درلودي د نورو ملکو سره یا زموږ د شرایطو سره. ځینې ټکي وي چې توافق ته نه سره رسېدلو. او
کولای شي چې راته ووایي چې اختلاف په څه کې دی؟ مثلا تاسو څه غوښتل او دوی څه غواړي؟
موږ شرایط زموږ په بل رقم وو او د قیمت یعنی نوعیت د قرارداد په مشارکت ډول قرارداد ټول دوی ترسره کوي یا بی او ټی سیستم چې ورته یعنی بیلډ اپریټ ان ټراست ترانسفر وبخشي او پی 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 یعنی هغه مشارکت عامه یا د تدارکات قرارداد د انواع د قرارداد دي چې په بین المللي سیستمو کې دا مرواج دي. خو کوم شی چې موږ غوښته او کوم شی چې دوی غوښته زموږ شرایط لسته تفاوت درلودي. فعلاً د پاره د افغانستان اوضاع او د افغانستان د ډګرونو وضعیت د ته چمتونو په کوم شرایط چې دوی غوښتل.
یعنی بیا هم د قطر او د ترکیه سره په دې برخه کې خبرې ستاسو روان دي؟
بالکل بالکل زموږ د خوا د مذاکراتو ور پرانیستې دي. موږ اوسم کچیر دوی مراجعه وکي او ادامه ورکي پر هغه ټکو چې تر اوسه نه سره موافق شوی موږ حاضر شې دوی سره ادامه ورکو مذاکرات.
تاسو مخکې ویلو چې کله امریکایي ځواکونه یا نور نړیوال ځواکونه د کابل هوایي ډګر ووتل ډیر هغه څراغونه یا نور د الوتکې د کټه کېدو پورته کېدو نور د ځګاوي رادار د لمنځه وړیو. آیا ټول هغه وسایل چې ویجاړ شوی په هوایي ډګر کې کابل هوایي ډګر کې بیرته غول شوی؟
بله بله الحمدلله تقریبا 90% هغه وسایل چې د منځ تللی و لکه تاسو چې مخکې ویل حتی د رانوي په مخ باندې د څراغونه د رادارو سیستم د الوتکو د راهنمایي سیستمونه یا د نشست رادار چې ورته رادار اپروچ آی ایل ایس سیستم د وی او آر سیستم دا غو سیستمونه دي چې ډیر قیمتي دي او هر یو د لسو میلیونو ډالر نه زیات ارزښت لري. دا ټول قسمه تخریب شوی او د بازو څخه کمپیوټري میموري ایستل شوی او هغه دوی د ځان سره وړي. یو میاشت یو نیمه میاشت د سخت تلاش نه د افغان د مسلکی کسانو په ذریعه او د قطر په حمایه او د امارات متحده عربی په کومک بازي د دې پروژات د بیرون نه راولل شو. بازي عمدلته ترمیم شو د انجنیرانو په واسطه. اوس الحمدلله 90% دغه وسایل ټول دوباره فعالیت ته آماده شوی دي. اته د رنوی د چراغونو سیستم تقریبا د 2 میاشتو ستړیا او کار نه ورسته اوس ان شاء الله چې آماده دي د شوې د الوتلو لپاره.
یو بل موضوع چې مطرح کیږي د افغانستان د هوایی قلمرو د کنټرول موضوع ده. آیا د دې لپاره رادار سیستم بیرته فعال شوی په افغانستان کې او کنټرول خپل د افغانستان د فعلی حکومت په غاړه دی یا د هوایی چلند ادارې؟
بله بله د افغانستان هوایی حریم اوس هم د افغانانو په ذریعه کنټرولېږي، ولی د کنټرول د لپاره رادار حتمی نه دی. یعنی موږ د الوتکو د راهنمایي د لپاره رادار یو بصری وسیله ده چې الوتکې په بصری توګه د سکرین په مخ باندې ویني. په خوانی حکومتو کې هم رادارونه موجود نه و، ولی د افغانستان فضا هیڅ وخت د الوتکو په مخ نه ده تړل شوی. فضا کنټرولې ده، کنټرول بیا د مخابره د لارې کې دی، رادیو کمیونیکیشن په ذریعه. نو اوس هم موږ په هغه حالت کې یو رادار د کابل په میدان کې فعال دی. ځینې درې رادار نور نوی نصب شوی چې هغه هم امیدواري چې ډیر ژر به یو په هرات کې نصب شوی دی، یو په مزار شریف کې، یو هم په کابل کې چې هغه هم ډیر ژر فعال کوم د امغه تالش د کمپنی په کومک باندې، او یو رادار په قندهار کې دی چې ډیر جزیره غنیات او تخنیکی مسایل ته ضرورت لري، هغه به ان شاء الله فعال شي. یو رادار په بګرام کې دی چې هغه فعلاً د تخنیکی پرسونل د کمبود د وجې استفاده نه ځینې کوي، ولی رادار فعال دی. نو دا هغه چارې دي چې ورو ورو موږ په مخ کې دي چې د دې کمپنیانو په کومک به دا ورغول شي.
کولای شي راته وایي چې کله به د افغانستان هوایي ډګرونو ته په تیر بیا کابل نړیوال هوایي ډګر ته نړیوالې الوتنې په عادي توګه پیلېږي؟
زه امیدوارم چې ډیر ژر په ظرف د یو نیمه میاشت اعظمي تر دوه میاشتو پورې به د کابل نړیوال هوایي ډګر ډیر هغه پخوانی مشهورې کمپنیانې لکه ایر انډیا، ترکیش ایرلاین، امارات، فلای دوبای او داسې نورې کمپنیانې پی آی ای دا به ټول خپل پروازونه شروع کړي. دا اوس هم نړیوالې الوتنې موږ د ماهان او د تابان کمپنیانې د ایران د هیواد نه لرو تګ را راتګ کی همدا د قطر د هیواد نه ځینی کومکی مرستې را رسیږي د دوبای نه ځینی کومکی کارګو الوتکې چې د ملل متحد کومکی مواد افغانستان ته رسوي د الوتنې کیږي او میدان آماده دی هیڅ نو مشکل د میدان په اپریشن کې نشته د کامیر او د اریانا افغان هوایی شرکتونه خپل نړیوالې الوتنې د کابل نه دوبای ته د کابل نه استانبول ته د کابل نه انقرې ته د کابل نه جدې ته د کابل نه تاشکند ته د کابل نه کویت ته په دغه استقامتو د اوس د ټولې نړیوالې الوتنې ترسره کیږي او هیڅ نو مشکل د اپریشن کې تر اوسه نه دی راغلی بعضې قسمتو کې به طبیعي ده چې ځینې د پرسونل کمبوتی احساسو او یا د ځینې تخنیکی وسایلو چې هغه په دې لټه کې وي چې دا به ټول تکمیل کړي انشاءالله نو ځکه موږ زیات تخنیکی پرسونل د وجې او د یو تعداد د راداري تجهیزاتو د تکمیل په خاطر د کمپنیانو ملاتړ ته ضرورت درلود.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت وزارت د ملکي هوایي چلند له عملیاتي مرستیال غلام جیلانی وفا سره مو مرکه اورېده. دا وس لپاره همدومره په نورو خبرونو کې زماله همکارانو سره وسی.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه شوي ورزول لاندو خبرونو ته افغانستان ته د 90 میلیون ډالر نورو پیسو لرسیدو سره د افغانستان بانک وایي د طالبانو له وخت رسیدو وروسته په تیرو کابو نهو میاشتو کې له دغه هیواد سره د نغدو پیسو مرسته نږدې 900 میلیون ډالر ته ورسیده. آیرلند د افغانستان د بشري مرستو له صندوق سره د 1.5 میلیون یورو نوې مرسته کړې ده. له ایران څخه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر دوام لري. پرون نیمروز ولایت له ایران څخه 3013 تنه راشړل شوې دي. د افغانستان لپاره د فرانسې سفیر پرون د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له پخواني رئیس عبدالله عبدالله سره کتلی دي. د فرانسې سفیر دیوید مارتینون د دې کتنې په اړه لیکلي له خپل ملګري ډاکټر عبدالله سره د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان په اړه ګټورې خبرې وکړې. په داسې حال کې چې د ایران په بندري ښار آبادان کې د استوګنې د یوې لوړ پوړیزي ودانۍ د نړېدو د پیښې د قربانیانو شمیر 30 ته لوړ شوی، معترضان د هغه څه په وړاندې چې دوی د چارواکو له لوري پراخه بې غوري او د هغوی په منځ کې اداري فساد بولي خپل اعتراض ته دوام ورکوي. لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیلي د ازادي راډیو په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ.
مخکخی خزی
درندوستانو د مخکخی خزی د خبرونی اوریدلو ته خراغلاست. نن په افغانستان کې د میرمنو د تحصیلي، کاری او په سیاسي او اقتصادي برخه کې د دوی وسنۍ حالت څیړو. افغانستان ته د طالبانو په دوام ځلی راتګ سره څو پرله پسې فرمانونه او حکمونه د میرمنو پاک صادر شول. د حجاب پاکله د ساور په ولسمه نیټه حکم صادر شو چې پکې چادری تر ټولو غوره حجاب وګڼل شو. د تاګراتک پر وخت د محرم درلودلو خبرې هم یاد شوې. د طالبانو حکومت وایي چې میرمنې دی وګده واټنونه پرته له محرم څخه سفر نه کوي. لشبګم ټولګي څخه پورته انجنونو ته د درس ویلو اجازه ورنه کړل شو. خځو ته کاری ساحه تنګ شو. نن پام دی اکل خبرې کوو. په تخنیکی برخه کې میر احمد صفای مرسته کوي. له موږ سره میلمنې دی پولیسي جرګه کې د خلکو پخوانی استاد شینکی کډوخیل او د خځو د حقوقو فعال روهینه وردک. دوړو میلمنو ته خراغلاست وایم ستړي په خیر راغلی. په پایل کې میرمن شینکی کډوخیل ترجو په افغانستان کې دینجونو د زده کړې او تحصیل وضعیت تاسو ته ولګوري.
دا دوه ما چې په افغانستان کې د پخوانم چې مخکې غنه چې جمهوریت سقوط وکړي د ځینې مالی ستونزو د لاسه او همدارنګه د امنیتي ستونزو د لاسه یو تعداد نجونه له زده کړو څخه محرومې پاتې شوې وې. هم په هر کلي کې موږ ښوونځي درلود او لوی تعداد تقریبا 3-4 میلیونه نجونه کولی شي چې ښوونځیو ته ولاړ شي. متاسفانه کله چې طالبان واک ته ورسېدل نو اولین کار چې وکړ هغه ټول محدودیتونه یا هغه ستونزې له ښوونځیو نه شروع سولې. خونځي رخصت کړل د نجونو. روسره یو څه مودینه چې څنګه چې هم ټول دنیا ډېر متعجب شو او ولس هم امچنان.
بله، له موږ سره په خبرونه کې روهینا وردګ هم شته. له تاسو په وورو چې دغه د خونځي ستونزه آیا دا تخنیکی دي که سیاسي؟
تعلیمي ستونزه راځي په داسې یو جغرافیا کې چې تعلیم د ښځو د نارینه د ټولو حق دی، حق طبیعي حق دی چې خدای ټولو ته ورکړی ده. نو په اوسني شرایط کې سړی چې داسې حالات تحلیلي وي د ښوونځیو بسته کېدل حتما خامخا کوم سیاسي دسته ورته ده. په دې چې یوې ټولنه کې اوسني نظام د افغانستان په ګټو باندې ولاړ وي، نو د ښځو تګ ورتګ، د ښځو درس ویل، یعنی د ټولنې پرمختګ، خو دا چې بیا څه لاسونه د دې شاته دي او څوک یې نه غواړي چې د ټولنه پرمختګ وکړي، دا به پاتې شي سیاسي بوته چې سیاسي بحثونه به چیرته ورسوي. خو د ټولنیز نگاهنه یوې ټولنې ضرورت لري دې ته چې یوه ډاکټره ولیري، یوه معلمه ولیري، په زمن کې په سیاسي برخو کې، اجتماعي برخو کې، اقتصادي برخو کې د ښځو ونډه اخیستل د نارینه سره یو ځای د ټولنې د پرمختګ سبب ګرځي. نو رغلو په دې چې موږ تاسو ورځ تر بلې د دې شاهدان یو، اوس هم د دې ټینګار له امله چې خلک، عام خلک په خلکو باندې راولل، د دې متحدینو کوم چې دوی ورسره تعهد کړي وو د فشارونو له لحاظه راغلل، ښوونځیو ته شپږم صنفو پورې اجازه ورکړل شوه. موږ تاسو د دې شاهدان وو چې زموږ تاسو خویندې په ډېر امید سره د نوي تعلیمي کال پیل سره مکتبو دروازو ته ودرېدل او په څومره نا امیدۍ سره دی بیرته کور ته راستانه شول. نو اوس هم که چېرته دا خلک د افغانستان پرمختګ غواړي، خپل فرمانونه باید یو نظر کې واچي. ګوره د ښځو دپاره تنها د نن تحصیلي نظام باندې، موږ تاسو ګورو په ټولنیز نظام باندې په دې باندې تحریمونه وضع شول، ښځې مظاهره وکړل، غږونه یې څه خبره پټ شول، ښځې بندیان شول، څوک یې پوښتنه ونه کړله. په څه چې دا خلک سیاسي هر څوک چې دی، د شاه هر لاس چې دی، دې قوي باندې د پرمختګ مانې دی، نه غواړي چې یو سوکاله آرام افغانستان او په یو ټولنیز نظام سره پاتې شي.
بله، کارخیل صاحب، ازادي راډیو ته په راغلي پیغامونو کې د خوانځي او زده کوونکي وایي چې دوی ته ویل کېږي چې هغه چاپیریال برابر نه دی، مناسب نه دی، طالبان یو مناسب چاپیریال جوړي بیا به خوانځي پیلېږي. تاسو په دې اکله څه وایي؟ آیا پخوا کوم چاپیریال کې چې دو زده کوونکو زده کړې کولې هغه مناسب نه و؟
دا صرف یو بهانه ده د دې لپاره چې خلک دې ته امیدواره کې چې ګویا دا چاپیریال کې چې ولته تیګ پرته وي، هلته زغه پراته وو، هلته بل مصیبت وو. کوم چاپیریال د چې شي چاپیریال مشکل شی دی؟ ګوره، دا یو لوی جفا دی، یو ستره جفا دی. زه فکر کوم از ما په ان باندې دا یو بهانه ده چې څنګه افغان ولس تعلیم څخه محروم شي. د افغانستان دښمنان په دې باندې ډېر ښه پوهېږي، که چیرې افغانه مېرمنه باسواده شوه نو د افغانستان راتلونکی نسل به باسواده روزل کېږي. هغه بیا د اسلام له چانه نه زده کوي، هغه به په خپل یو ښه مسلمان وي، هغه به په خپل ملي ګټو باندې پوهېږي، هغه پوهېږي چې افغانستان څنګه وژغوري، افغانستان څنګه آباد کړي. نو په همدې خاطر د یوې بېسواده مور به اولاد بېسواده وي، بیا به مغه وي چې د پاکستان په سیاسي مدرسو کې به زده کړه کوي، بیا به نه مغه کوي چې افغانستان به بیا څو پلي شاته اچوي. دا د دښمن یو همدي حرکت دی او دا متاسفانه هغه چا چې په بدسختري مدرسو کې درس ویلی هغه هم داسې فکر کوي. ولس نشي ویلی چې زه د تعلیم مخالف یم ځکه چې شرعي توجیه نشي ورته کولی، بلکې همدغه بهانه چې زه چاپیریال